سلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبرې مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونې موضوعات: دوهې ته له افغانستانه د سیاسي مشرانو د تلونکي پلاوي سفر نن یو ځل بیا وځنډېد. د هېواد پر روانو حالاتو د ولسي جرګې د یوې پخوانۍ غړې نظر اخلو.
ښځې نجونې په عادي مغه لباسو پسې د اشرف غني په وخت کې ګرځېدم، هغه لباسې دي او مغسې ټکري په سر دي.
په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو په اړه نړیوال غبرګونونه، او په نړیوالو مسایلو کې
د امریکا حکومت غواړي اکثریت امریکایانو ته د کورونا ویروس ضد واکسین تقویتي دوزونه ورکړي.
نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
دوهې ته له کابل د یو حکومت د جوړېدو لپاره د تلونکو پلاوي سفر وځنډېده. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د ولسمشر بایدن له حکومت وغوښتل چې د افغان خبريالانو لپاره بیړنۍ ویزې چمتو کړي، او امریکا د ایران له لوري د یورانیم او د فلز تولید ته اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل: د ملي مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله عبدالله، د پخواني ولسمشر حامد کرزي، او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قطر سفر وځنډېده. د ملي مصالحې دالی شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې وه دا پلاوی نن پلازمېنې دوحې ته لاړ شي، خو دا سفر ځنډېدلی دی. دې سرچینې د دې سفر د ځنډېدو علت بیان نه کړ. حامد کرزي او عبدالله عبدالله تېره شپه ویلي وو چې دوی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام پر سر د خبرو لپاره پلازمېنې دوحې ته روان دي. روسیا غواړي د افغانستان په نوي حکومت کې د مختلفو ډلو استازي سره راغونډ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د روسیې په کالینینګراد کې خبري غونډې ته وویل: دا وایي حقیقت دا ده چې طالبانو اعلان کړی او څرګنده کړی ده چې دوی نورو ته هم پام کوي، او دا زما په نظر مثبته نقشه ده. دوی په مشخص ډول ویلي دي چې د یوه حکومت لپاره دوی خبرو ته چمتو دي چې نور افغانان هم استازیتوب پکې ولري او برخه یې وي. د طالبانو استازو هم پخوا ویلي وو چې دوی به په خپل اسلامي حکومت کې د افغانستان مختلفو خلکو ته برخه ورکړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژور اندېښنه څرګنده کړه. دی بی بی سی ته په مرکه کې وویل:
زه د افغانستان وضعیت ته سخت اندېښمنه یم، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته. ما دا فرصت ترلاسه کړ چې په افغانستان کې له څو تنو فعالانو سره چې په دوی کې مېرمنې هم وې خبرې وکړم. دوی خپلې اندېښنې را سره شریکې کړې، او ډاډه نه و چې د دوی ژوند به د مخکې په څیر وي. د اکثرو په یاد و چې له 1989 کال څخه تر 2000 لومړي کال پورې چې طالبان واکمنان وو څه پېښ شول. دوی خپل
ملالی یوسفزۍ زیاته کړه چې د طالبانو د تیرې واکمنۍ په وخت داسې راپورونه هم خپاره شول چې له 1200 تر 1500 کلونو پورې نجونې به په زوره وده کېدې. طالبانو نن وویل چې افغان ښځې دې د دوی له حکومت سره یو ځای شي، او دوی به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقوق ترلاسه کړي. د فرانسې ولسمشر اندېښنه څرګنده کړې ده چې د افغانستان له روان وضعیت څخه تر هغه استفاده ونه کړي. ایمانویل مکرون له پاریس څخه په وینا کې چې د تلویزیون له لارې پرون خپره شو وویل: دی وایي تروریستي ډلې په افغانستان کې شته، او هڅې کوي چې له دې بې ثباتۍ ګټه واخلي. د ملګرو ملتو امنیت شورا باید یو مشترک او متحد ځواب ورکړي. ښاغلی مکرون دې ته هم اندېښنه وښوده چې د افغانستان بې ثباتي به د اروپا په لور د کډوالو بهیر ورمات کړي. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکوونکي وویستل. د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایرم دام باکچی نن په ټویټر کې لیکلي دي: اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکوونکي دستي هند ته انتقال شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې روانه اونۍ د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته په زرګونو افغانانو سختې هڅې پیل کړې چې له کابل ووځي. وروسته تر دې چې پرون د ګډوډیو له امله د کابل هوایي ډګر بند شو، د امریکا دفاع وزارت ویل چې بیرته د ډیپلوماتانو د ایستلو لپاره الوتنې پیل شوې دي. روسیې ویلي دي چې په کابل کې له خپل سفارت یو شمېر ډیپلوماتان ایستلي دي. ټاکل شوې ده چې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف نن د طالبانو له استازو سره د روسیې اتباعو او د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه دي چې د افغان خبريالانو د حفاظت لپاره ډیر څه وکړي. د کمیټې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل افغانستان طالبانو نیولې دی نو واشنگتن باید د افغان خبريالانو لپاره بیړنۍ ویزې چمتو کړي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سي پی جی زیاتوي چې د افغانستان دننه د سلګونو سیمه ییزو خبريالانو او رسنیو کارکونکو ته اندېښنه لري چې د طالبانو را روان رژیم یې په نقش نه کړي. د سی پی جی مشر جویل سیمون وای د بایدن اداره باید تر خپل وسه د رسنیو له ازادۍ او د خبريالانو له حقونو دفاع وکړي څو افغان خبريالانو ته زیان ونه رسیږي. سی پی جی د نشته درې سو خبريالانو دوسیه ثبت کړې دي او هڅه کوي چې د سلګونو نورو دوسیه وارزوي څو د خوندیتوب لارې چارې ورته ولټول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوې راپور یې لیدلی دی چې څرګندوي ایران یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نیټ پرایس په یو بیان کې ویلي دي ایران د یورانیم او د فلز تولید ته چې له اټومي وسلو سره ارتباط لري احتیاج نه لري. نیټ پرایس زیاتوي چې ایران باید په اټومي برخه کې له داسې هڅو لاس واخلي او د 2015 کال اټومي تړون پلی کړي. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن اداره غواړي د اټوم میاشتو تر تیرېدو وروسته د کورونا واکسین دریم ډوز هم خلکو ته ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانډو د یو شمېر چارواکو په وینا چې له دې موضوع خبر دي پرون راپور ورکړ چې ولسمشر بایډن به خپل پریکړه دا اونۍ اعلان کړي. د راپورونو له مخې د کورونا واکسین اغېزمنتوب د وخت له تیرېدو سره کمی شي. د دې لپاره چې د کورونا وایرس دلتا بڼه ژر خپریږي روغتیایي چارواکي دي نتیجې ته رسیدلي دي چې د دې واکسین دریم ډوز ته اړتیا شته.
خبرونه وو چې له ازادۍ رادیو مو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، کولی چې دا خبرونه او نور خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. ورزو د دې خبري مجلې لومړی موضوع ته، که څه هم تمه وه چې له افغانستان نن یو درې کسیز پلاوی د راتلونکي نظام په اړه د خبرو لپاره دوهې ته ولاړ شي، خو دا سفر ځنډیدلی دی. د ملي مصالحې د عالي شورا یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا سفر نه کیږي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. دا سفر داسې مهال ځنډیږي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر کې الوتنې د خلکو د ګڼې ګڼې له کبله بندې دي. هغه پلاوی چې په پام کې وه قطر ته سفر وکړي، په هغو کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وو.
تمه وه چې نن له کابل د قطر پلازمینې دوحې ته یو درې کسیز پلاوی ولاړ شي، خو دا سفر ځنډیدلی دی. د ملي مصالحې عالي شورا یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته د سفر ځنډ تایید کړ، خو دلیل یې روښانه نه کړ. تیر شپه حامد کرزی او عبدالله عبدالله وویل چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون نن دوحې ته ځي. د دې سفر موخه د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه ښودل شوي. دا سفر داسې مهال ځنډیږي چې د کابل حامد کرزی هوایي ډګر کې لا هم د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله ټولې الوتنې ځنډنې دي. د دې سفر د ځنډېدو یو دلیل هم کېدای شي په هوایي ډګر کې همدا ترنګلی حالت وي. معلومه نه ده چې د سفر کره نیټه به کله وي، خو د ملي مصالحې عالي شورا یې هر څه ژر د کېدو خبره کوي. پرون طالبانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له کابل یو شمېر سیاسیون دوحې ته ورځي څو د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د راتلونکي ترتیب په اړه ټول افغان جهتونو سره خبرې وکړي، خو د دې خبرو محتوا او تر خوای د راتلونکي نظام څرنګوالی هغه مسایل دي چې په اړه یې معلومات مبهم دي. طالبان ویلي چې غواړي ټول ګډونه اسلامي حکومت جوړ کړي، خو دا چې څه ډول نظام به وي په اړه یې بحث نه دی شوی. بل خوا له طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون ډېری هیوادونو په دې اړه غوښتنې کړي څو د یو داسې نظام جوړېدو ته لار پرانیزي چې ټول لوري پکې شریک وي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د واک په یوه تشه کې واقع دی او داسې رسمي اداره نشته چې نړیوال ملاتړ او قبولیت ولري څو د هیواد رسمي چارې پرمخ بوزي. که څه هم طالبان په افغانستان واکمن دي، خو افغانستان د جمهور رئیس غنی له وتو وروسته د ارګ د رهبرۍ چوکۍ د هغه ځایناستې نه لري. دا هم معلومه نه ده چې په دوحه کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه به د دې چوکۍ برخلیک څه ډول وټاکي.
دوه ته له افغانستانه د درې کسیز پلاوی د پلان شوی سفر د زندیدو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی وایي غواړي په افغانستان کې د زور واکې د بریا مخه ونیسي. احمد مسعود له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په مرکه کې له ټولو افغانانو غوښتي دي چې په دې مبارزه کې له ده سره یو ځای شي. لبلې خوا د شمال د مقاومت د جبهې یو غړي ازادۍ راډیو ته ویل چې که په اسلام آباد کې د جمعیت ګوند د غړو خبرې ناکامې شي نو دوی چمتو دي چې له پنجشیر ولایت څخه د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د پخوانی جهادي مشر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود له افغانانو غواړي چې پنجشیر ولایت ته ورشي او د طالبانو په وړاندې ودرېږي. نوموړي د فرانسې لارګر دوژو ورځپاڼې ته په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې دوی سره یو ځای او د طالب په وړاندې وجنګېږي. احمد مسعود اعلان کړی چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ځواکونه باید د پنجشیر په ښار کې راټول شي چې د هېواد وروستی آزاد ولایت دی چې د کابل شمال ته شاوخوا 150 کیلومتره واټن لري. احمد مسعود ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو ټول واک نه دی ترلاسه کړی او لا هم کولای شي چې له دې مبارزې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمعیت ګوند رهبرانو د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته سفر کړی. د مقاومت جبهې غړي اجمل سیلاب ازادي راډیو ته ویل که چیرې خبري نتیجه ورنه کړي احمد مسعود د شمال مشرانو سره یو ځای یو ډله مقاومت ته چمتو ده. هغه له پاکستانی مشرانو سره د جمعیت ګوند د غړیو د خبرو پایلو په اړه خوشنۍ څرګنده کړه او ویل چې غونډه به په یو ملي سیاسي هوکړه پای ته ورسیږي. خغلی سیلاب ته هم ویل چې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه ډیری ځوانان هر ورځ پنجشیر ته راځي او د مقاومت جبهې سره یو ځای کیږي. دوی وایي که طالبان په پنجشیر حمله وکړي د غزوانان مقاومت ته چمتو دي. د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور پخوانی جهادي مشران د یکشنبه په ورځ د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته ولاړل. ویل کېږي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو او لیدنو وروسته پایلې سبا له رسنیو سره شریکې کړي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سیاسي چارو ځینې شنن کې وایي چې په افغانستان کې له سیاسي او امنیتی پلوه د واک تشه رامنځته شوې ده چې په ملي او نړیواله کچه اندېښنې راځيګولې دي. دوی وایي که څه هم کابل ته د طالبانو له ننوتو سره کومه لویه پېښه نه ده شوې خو دمګړی د هیواد د اداره کولو مسؤوله اداره نشته. د یکشنبه په ورځ وروسته له دې چې محمد اشرف غنی له کابله ووت، طالبان د واک له سپارلو پرته کابل ته ننوتل، خو دا ډله وایي چې د نظم د ټینګولو لپاره کابل ته ننوتی دي. جزئیات په دې راپور کې.
کابل ته د طالبانو له راتګه دوه ورځې تیریږي خو لا یې هم د حکومت رسمي اعلان نه دی کړی. د حقوقي او سیاسي چارو کارپوهان وایي د غیر مترقبه حالت په افغانستان کې د واک تشه رامنځته کړي چې باید ژر تر ژره په یو ټول شموله حکومت ډاکه سي. د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور د ادرس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په کابل کې یو ځانګړی وضعیت حاکم دی.
خاص وضعیت حکم پرما دی، د یو طرف څخه انتقاد له قدرت نه دی ترسره شوی، د بل طرف څخه د طالبانو مشر هم تر اوسه کابل ته نه دی راغلی، حکومت نه دی اعلان شوی، یو مطلق خراب حکم پرما ده.
ځینې نور بیا وایي که څه هم اشرف غنی واک نه دی سپارلی خو طالبان هڅه کوي چې په قطر کې له بیلابیلو ډلو سره تر خبرو وروسته په داسې یو ټول شموله حکومت هوکړه وکړي چې هم په نړیواله کچه او هم په کور دننه ټولو ته د منلو وړ وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ودیر سپای بیا وایي طالبان هڅه کوي چې بیلابیلو خواو ته په حکومت کې ونډه ورکړي او د حکومت اوسنۍ تشه پرې ډاکه کړي.
باندې پوهیږي چې تعدید لاندې هم یم، تمدن ملکونو د قدرتونو د تعدید لاندې هم یم، او بیا به په رسمیت هم نه پېژني. دا یې نتیجه ده، بیا به مرستې هم ورته نه کوي. او دا نو په دې لحاظ دوی ویلي دي چې مونږ هماغه خبرو ته د سولې خپل ادامه ورکوو.
په همدې مهال کې د پوځي چارو کارپوهان وایي له سیاسي خلا سره په خوا کې امنیتي خلا هم رامنځته شوې، ځکه د دوی په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلی سر قمندان په توګه امنیتي واک نه دی سپارلی او اوس مسؤول امنیتي چارواکی نسته. د پوځي چارو کارپو باری عارض ازادي راډیو ته وویل دو ورځې وړاندې طالبان د کابل تر دروازو را ورسېدل. دوی که څه هم اعلان کړی و چې له کومې هوکړې پرته به کابل ښار ته نه ننوځي، خو وروسته یې د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې په کابل ښار کې پولیس نسته، د امنیت د ټینګښت لپاره اړ دي چې د کابل امنیت خوندي کړي او ښار ته ننوتل. په ورته وخت کې د هند سفارت له کابله د خپلو کارکوونکو د وتلو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې اوس په کابل کې یوازې د درې هیوادونو پاکستان، روسیې او چین سفارتونه فعال دي. ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې له کابله د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته ولاړ سي او د راتلونکي حکومت پر جوړښت له طالبانو سره خبرې وکړي.
په افغانستان کې د واکمنۍ د تشې په اړه د ازادي راډیو تحلیلي راپور مو اوریده. که څه هم طالبانو د رسنیو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه تر اوسه هیڅ خبره نه ده کړې، خو رسنیو وار له مخې په سانسور لاس پورې کړی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې تر اوسه د طالبانو لخوا د رسنیو د سانسور په اړه هیڅ رسمي دریځ نه دی ترلاسه کړی. د دغه بنسټ اجرایوي مشر ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره خبرې کړي او هغه ورته ویلي چې رسنۍ د خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو په ځینو تصویري رسنیو کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د ښځینه کارکوونکو حضور کمرنګ شوی. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې.
له کابل نه له تېرې یکشنبې راهیسې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګانو سیاسي چارواکو له وتلو سره په رسنیو کې هم د پام وړ بدلون راغلی. په یو شمېر رسنیو کې د ښځو حضور کمرنګه شوی او ځینې سیریالونه هم بند شوي دي. خو په کابل کې د کابل ښار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل، او البته په دې شخصي هویت افشا نه سي، چې له هغه ورځې طالبان کابل ته ننوتلي موږرو چې د ښځو حضور کم شوی دی. د ښځینه ویاندې او خبریالې حضور هم په ټلویزیونونو کې ډېر نه تر سترګو کېږي، او غوښتنه یې کړې ده چې د هر ډول رژیم په بدلېدو سره د طالبان خلک راضي کړي، او دا دې واضح کړي چې طالبان آیا رسنۍ سانسوروي که خپله رسنۍ په خپل سر باندې اوس سانسور رامنځته کړی ده. چاپی رسنۍ هم له تېرو دوه ورځو را په دې خوا خپل مطالب نه دي نوي کړي. الیاس نواندش د اطلاعاتو روز د ورځپاڼې د آنلاین برخې مسؤول ازادي راډیو ته وویل کابل ته د طالبانو په راتګ اطلاعاتو روز ورځپاڼې د تېر په تېر خپل کار ته دوام ورکړی. د ویلي دي چې تر اوسه هم زموږ همکاران په دفتر کې ستا او ټول خپل کارونه په عادي ډول پر مخ بیایي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د فرهنګي برخې مشر صدیق الله توحیدي وویل چې طالبانو ورته ویلي چې رسنۍ کولی شي خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په تېرو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې کومه پېښه نه ده شوې، خو په دې اړه هم چې رسنۍ د خپل موارد سانسور کړي نه کومه رسمي او غیر رسمي خبرپاڼه دوی نه ترلاسه کړي. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د آزادو رسنیو د فعالیتونو مخه به هېڅکله ونه نیول شي. مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ تر دې دمه هېڅ ډول مخنیوی نه دی کړی. له آزادو رسنیو موږ غوښتنه دا ده چې خپل نشرات ولري، همدارنګه راډیوي او چاپي ورځپاڼې او رسنۍ هم کولی شي چې خلک دې له تحولاتو خبر کا. دا په داسې حال کې راته کار کوي چې د طالبانو داسې مخکې کابل ته راننوځي. د مذاکراتو پر مهال هم ډیری ښځو د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه درلودله او غوښتنه یې کړې ده چې نړیوال د افغانستان په مسله کې دوی سره مرسته وکړي تر څو په راتلونکي کې د ښځو فعالیتونه د ښځو حضور په ټولنه کې تضمین واوسي. بلې تکل سر
ډېر زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه دی. په دې اړه مو د رسنیو د فعالانو او همداراز د طالبانو له د چارواکو څرګندونې واوریدې. په افغانستان کې د روانېونې بدلونونه پر کومه خوا روان دي؟ په داسې حال کې چې طالبان اوس مهال پر ټول افغانستان واکمن دي، راتلونکي کې څه پیښیږي او تر اوسه په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي هیلې ارشاد نظر وپوښت. له میرمن ارشاد نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د کابل عمومي وضعیت اوس مهال څنګه دی.
له حالت نه نن پورې ډېر زیات فرق ده، فقط یوه ستونزه داسې لکه د مګیو هېوادو له کابل نه ویلې چې بعضې غله د تورې جامې اچولي وو، ویښته اوږده کړي وو او د بعضو خلکو مال یې چور کړ یا یې غلا یې وکړې. هغه په هغه ورځ وو چې له ډاکټر غني نه وتښتېدلی او پولیسان هم خبر شول، پوستې یې خوشې کړې، ښار بېخي همداسې ګړنګ پاتې وو او څوک نه وو پکې. نو هغه حالت کې خلکو سو استفادې وکړې، د خلکو موټر یې هم چور کړ، کورونه یې کورو ته واوښتل او بعضې غلاګانې هم وکړې.
سوال دا دی چې د ښار آرایش مثلا نجونې ښځې مېرمنې ګرځي، خلک راوتلي دي په واټونو بازارونو کې ګرځي، نجونې په کوم لباس کې ګرځي؟
نجونې به نو چېرو کې تر کوره وځي؟ مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، ښځې نجونې ډېرې کمې دي، یعنی داسې نه سو ویلی چې زیاتې ګرځي، خو چې ګرځي هم په عادي مغه لباسو کې چې دی اشرف غنی په وخت کې ګرځېدم هغه لباس دي او هغه څه فکري په سر دي، خاص تغییر زه نه وینم. هغه بعضې څه وخت حجاب کا اوسم په حجاب کې دي، خو ډېرې کمې ښځې زه وینم چې ګرځي، خو خاص کار به هم نه لري تل کوره وځي.
او جبري چادري؟
نه نه، چادري خو هېڅ نشته. ما تر اوسه ښځه په چادري کې نه ده لیدلې چې داسې یو ځلې دوه ځلې ووته به چادري دار ښځه ما هېڅ ونه لیدې په سړک باندې. او نمونه هم دغه ده چې یو خاله ده ما سره زده کار کوي او دا راځي دلته کور کوي، او ډېرې هړکۍ ټیکرۍ اغوسته، مال اوتویلې مال خاله ده ټیکرۍ ښودلې کار کوي وی خدلې وایي دوه درې تلي ودرولم لارې کې راتل چېرته ځي وایي ما ورته چې داسه زما کار کوم وایي چې راتونه ویلې وایي راتلې چې ښځه ورځه. نو داسې کوم خاص هغه نهشته.
مننه میرمن ارشاد. له دوه ورځو ابهام او ګډوډۍ وروسته اوس وضعیت پر کومه خوا روان دی، امنیتي نظر او له سیاسي نظره؟
ګوري پیشګوی خو هیڅوک نشي کولای، زه خو هیڅ ځان ته نه ورکوم چې پیشګوی وکم. زه جرمني کوم، یو هفته مخکې راتلم چې ما ته ټولو خلکو ویلي چې مه راځه افغانستان ته. یو خو مې دغه ټاټوبه یې د دامې وطن ده چې هر نظام بدلېږي را بدلېږي، زه به مې په خپل وطن کې ده، خو هر د هر افغان وجیبه ده. خو کله چې مثلا نوم ویلي چې بعضې مشران چې تن په تن له طالبان سره جنگیدل هغو ته غږونه کړ، لکه اوس مثلا اسماعیل خان مخامخ طالبان سره جنگیده. نو اسماعیل خان خوشی که ما ته دا یو امیدواری پیدا ستی څوک چې تن په تن جنگ کې مقابله کړي هغو ته غږ دي کړي، نو ما ته به څه غږ وکړي. نو زه بېغمه راغلمه او اتالدین هم خبره شوم چې اسماعیل خان ته اجازه د سفر ورکړې او اوس ایران کې ده. اگر څه ځلې فکري نگاه نه اسماعیل خان سره یا د نورو خلکو سره خوشی شوي دي کوم هم نظری نه لرم، مګم په دې کې دا ښه کار کوي طالبانو چې عمومي افت اعلان کړی ده، په خپلې خبرې باندې خو تر اوسه پورې ولاړ دي. دا چې زه تاسو ته پیشګوی وکړم چې سبا به څه کېږي، بل سبا به څه کېږي، فقط ما اورېدلي دي چې د دوی مشران نن یو څو نفره را روان دي کابل پلو، او تر اوسه نه دي را رسېدلي خو را روان دي. او هغه پلاوی چې رسمي سفر باندې پاکستان ته تللی وو هغوی نن ما واورېدل چې را رسېدلي دي.
یو دقیقه وخت لرو، دوه پوښتنې لرم. طالبان به څه وکړي؟ آیا د حکومت پر جوړولو کار پیل کړی کنه؟ او بل، له هېواده د پخوانیو مشرانو د وتلو په اړه تاسو ته څه احساس پیدا شو؟
طالبان خو تر اوسه دل پر مشرانو نه دي راغلي، د حکومتي دوایر بند کړي دي، صرف وزارت د ساتنې کار کوي او نور دوایر بند دي. نن د وزارت تجارت کارمندان سره په تماس کې شوم، وایي دفتر ته یې نه خوشي نه کړو خو دروازې خلې کې موږ ته ویلي چې تر اوسه لا تصمیم نه دی نیول، سره خپل کورو ته راشې سبا یې بل سبا وال در
کړو. او احساس مو لنډ کړه ته ووایاست؟
احساس خو دغه احساس ته چې د نران ځان ته نر وایي او ځان ته غیرتي وایي، او ویلې به چې دا وطن نه پرېږدو نه تښتو، د خپلې خویندې ورونه او میندې دته په افغانستان کې اواز خوشې کړه او دوی بېغیرتانو تښتېدل، او په دوی د پوسي چې دغه افغانانې ښځې او دغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي دا د دغه وطن اصلي بچیان دي، نه هغه سیاسیون چې راغله جوبونه یې ډک کړه پیسې یې پیدا کړې او په نامردۍ سره وتښتېدل. که زه د دوی په جایوه چې هر څوره فشار راباندې راغله، یو مرمۍ مې له خپل سره تېروله خو ځوندۍ نه تښتېدم، زه چې ښځه یم او دوی چې نارینه وو دسې وتښتېدل، لږ شرم ورته لازمه ده ډېر بېغیرتي وکړه.
د ولسی جرګې پخوانی غړی هیلی ارشاد و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت، اندېښنو او راتلونکي په اړه خبرې کولې.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن او اداره غواړي اعلان وکړي چې د امریکا ټول وګړي باید د کورونا وایرس ضد د دوه دوزه واکسین ترلاسه کولو وروسته بیا تقویتي واکسین وکړي. له دې مخکې اته میاشتې مخکې د امریکا ډیری وګړو ته د واکسین د ورکولو لړۍ پیل شوې وه. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چارواکو له قوله د دریم دوز د تطبیق احتمال په اړه خبر ورکړی دی. د موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي چې تقویتي ډوزونه ځکه اړین دي چې ډلټا واریانټ ویروس ډیر ژر اخیستل کیږي او شواهد شته چې د مخکې واکسینو اغیز ورباندې د وخت په تیرېدو کمیږي. لومړی تقویتي ډوزونه به هغو کسانو ته ورکړل سي چې په روغتیایي برخه کې کار کوي او وروسته به د لوی عمر کسانو ته ورکړل سي. اټکل کیږي چې دا تقویتي واکسین له سپتمبر میاشتې پیلېدای سي. تیره اونۍ د امریکا د درملو ادارې تقویتي واکسین تایید کړل. د کورونا ویروس ډلټا واریانټ بڼه په امریکا کې د نویو ثبت شویو پیښو لامل بلل سوی. که څه هم 80% وګړي بشپړه واکسین سوي دي، اکثریت مثبتې پیښې او مړینې د هغو کسانو دي چې نه دي واکسین سوي. خو ویل کیږي چې لومړي دوه ډوزونه واکسین د دې ویروس پر وړاندې بیا هم اغیزمن ثابت شوی دی. د تقویتي واکسینو خبره داسې مهال کیږي چې د جو بایدن اداره نه ده توانېدلې د امریکا نیمای نفوس قانع کړي چې باید واکسین وکړي. ویل کیږي دا کار به نور هم ستونزمن سي که لومړي دوه ډوزونه واکسینو اغیز کم سي او د تقویتي واکسین اړتیا سي. تر امریکا مخکې اسرائیل دوی اونۍ وړاندې د لوی عمر کسانو ته تقویتي واکسین پیل کړل. اسرائیل د نړۍ له هغو هیوادونو چې تر ټولو زیات نفوس یې د کووید 19 پر وړاندې واکسین سوي دي، خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډلټا واریانټ نوې پیښې مخ پر زیاتېدو سوې. د اسرائیل نوی معلومات ښیي چې فایزر واکسین په لوی عمر کسانو کې یوازې 55% اغیزمن و چې په جنوري میاشت کې بشپړ واکسین سوی و.
تاسو لا پیغامونو
زه مهران د کابل څخه د څنګه چې کابل امنیت حکومت نوی دغه ته تسلیم شو یا ونیو چې هر څنګه چلې خو د کابل امنیت باید تنظیم شي. دلته کوم تاسیسات او حکومتي دي هغه ټول خالي دي، زه څوک پکې نشته. هوتی دي چې نو د نوی حکومت ته پکار دي چې ورغان ورسوي هلته واغ ځینې کنټرول کې ونیسي چې چپاول شروع دی. د هغې دینه ملکیان دي، هغې دینه غلاګانې کوي، د شپې د طرف د طالبانو په جامه کې کسان راوځي په بعض ساحاتو کې، هغوی غلاګانې کوي، هغوی ولاړ دي. ځکه په کابل کې چې کړه دوی راتګ اوازه شوې ده، که ملکي میدان دی که نظامي میدان دی، ټول ورته او تاسیسات حکومتي چې دي دغه ټول خالي شوي دي. باید دوی رسیدګي هلته وکړي، ځکه دغه د حکومت د ملت مال، د بیت المال مال دی. هر سړی چورکوي او تښتي ځان دوباره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا ده، څوک جاړي، د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی، خو ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي دوی هم خارجیانو او نړیوال ته زموږ یو بد پیغام انتقالوي، ځکه ټول د تمبوژکونو د هغه په حالت کې دي، مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت ته درې څلور سره داخل شوي دي. نو ډېر بد حالت دی. هر څوک کوشش کوي په یو لارې نه په یو لاره د دې هېواد او د دې ښار نه ځان وباسي.
د صفت الله رحیمزی د وردګو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی د څلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زره د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع شي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ تاسې د څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې. اوس چې دغه وضعیت سم شو، باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې ورځ بیرته عملاً حضوري درسونه شروع شي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدی پیغامونه سره قدر منوریدونکو د دې خبری مجله پای ته ورسیدو. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده چې سید سامي عباسی.